زارعین چې کوکنار ته مخکړی دا د فقر او د جنگ او د بدبختۍ له وجو.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین د نشه یي موادو د بیې لوړېدلو مجبور کړي چې نشه پرېږدي.
وسم ستاسو ډېر کسان چې وسم خرڅي خو پټې خرڅي.
د حلیم په نوم یو معتاد وایي چې ښځه مې له دریو ماشومانو سره یو ځای راڅخه وتښتېده.
ولې چې خانواده مې زه تر کړی یم، زه یوازې پرېښیم. زما په حق کې خانواده مې ډېر ظلم کړی دی.
د معتادینو د حقوقي او اجتماعي ستونزو د حل لپاره د یوې ټولنې له بنسټګر نثار احمد سره مرکه لرو.
د انجمن خو خپله د معتادین نه موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولی خدای دې خیر کی، مشکل مو څه ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د کوکنارو لکه سره د طالبانو د حکومت رسمي مخالفت نه کول د دې سبب سوي چې بزګران د افغانستان په ډیری ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. د افغانستان د جنوب لویدیځو او جنوبي ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه له دریو میاشتو راهیسې د کوکنارو کښت مخه کړي چې نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو له کښت سره مخالفت نه دی کړی او درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړل سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر څو چې بزګرو ته بدیل کښت په واک کې نه وي ورکول سوی، د بزګرو د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بزګران د فرا ویرات په بربلوک ولسوالۍ کې په ډیزلي جنریټرونو خپل ځمکې اوبوي او هیله لري چې درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړي. د فرا ولایت بربلوک ولسوالۍ یو بزګر نبی جان او روزګان ولایت یو بل بزګر شریف ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ سوی، دوی ته یې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی، ځکه نو بزګرو تر څو کلن ځان وروسته بیرته د کوکنارو کښت مخه کړې ده.
موږ پروسه ښکاله غنم کرلی و، خو مې لیدل چې تریاک ډېرې پیسې جوړوي. هغه و چې موږ سږ کال کوکنار وکراله. که طالبان موږ ته څه ونه ویل ښه به وي، خو که یې څه راته وویله او مرسته یې راسره وکړه بیرته به غنم او وربشې وکړو.
موږ شش کال غنمو پر ځای تریاک کړلی دی. تریاک ډېر ښه حاصل ورکوي شش کال. تر دا اوسې خو موږ دې څه نه دي ویلي. ګرد خلکو کرل او شش کال وایي ښه حاصل هم ورکوي، امارات یا دولت کار نه پلري.
د پخوانی حکومت او ملګرو ملتونو هغه ګډ راپور چې د 1400 شمسي کال په لومړیو کې خپور شو، په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 200 ولایتونو کې په 2,300,340 هکتار ځمکې کې کوکنار کرل شوی و. خو اوس چې د نوي میلادي کال 2 میاشتې تیرې شوي، د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور نه دی خپور کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې درې اونۍ وروسته د کوکنارو څخه تریاک راټولېږي، د طالبانو حکومت وایي تر څو چې د بدیل منشیات پروګرام عملي نه سي، دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بزګرو لپاره د بدیل کښت په اړه د نړیوالو ادارو سره خبرې کړي او هیله لري چې د بزګر لپاره به بدیل کښت برابر کړي.
زارعین چې کوکنارو ته مخ کړی دا د فقر او د جنګ او د بدبختۍ له وجو، اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي، او دا باید داسې پروسه وي چې انشاءالله چا ته به ضرر نه رسېږي.
پخوا طالبان په دې تورن سوي و چې د کوکنارو له کښت او نشه یي موادو د تولید له لارې مالي ګټه وټه ترلاسه کوي، خو اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ شپږ میاشتې تیرې سوي، تر اوسه یې د نشه یي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نه نیولی او نه محاکمه کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي د نشه یي موادو د بیې لوړېدلو له امله نسي کولای چې دا مواد رانشي او اوس مجبور سوي چې په ډیر زحمت سره نشه پرېږدي. معتادین دا هم وایي چې که څه هم د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره د نشه یي موادو پلورل کم سوي، خو بیا هم په پټه خرڅېږي. له همدې امله یې بیې لوړې سوي او دوی یې د رانیولو وس نه لري. خو مدني فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت د نشي موادو د خرڅونکو پر وړاندې دومره جدي اقدام نه دی کړی او اوس هم په خارونو کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا مواد خو ډېر قیمته که
عبد الصمد لشباب کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د سړکونو په غاړه ګرځي، زړې وسپنې او پلاستیکونه ټولوي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو اوس چې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او بیې هم لوړې شوي، عبد الصمد نسی کولای چې دا مواد راونیسي. عبد الصمد او علاګل چې د کابل د شارناو پر پیوڅنډه کې یو ځای پټو په سر غړولای او د هیروینو نشه کوي، وای دوی حاضر دي چې په خپل خوخه نشه یي مواد پریږدي. خو د متعددو د درملنې مرکزونه دوی نه بسری کوي او درختون په ځای زندان ته استوي.
دا واه چې مجاهدین راغلي دي خو دا مواد خو ډېر قیمته که ډېر قیمته شته. ولی مواد با وخت چې مثلا کلی پانس په مصرف درسته بوسینو دو سال پی آقا مصرف جیک شویده
از زمانی که اینا اومدن
کله چې دوی راغلی د نشه یي موادو په هر برخه کې سختي جوړ شوې ده. زه خو اوس دې ته اړ شوی یم چې نشه پرېږدم. خدای حاضر او شاهد دی چې غواړم د خپل ځان او کورنۍ په خاطر نشه پرېږدم.
خانواده شده باید درک کنم او تصمیم هم دارم.
د طالبانو د حکومت تر جوړېدو مخکې د نشه یي موادو خرڅونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو خرڅولو مرکزونه جوړ کړي او د حکومتي چارواکو له منع کولو سره سره به بیا هم لسګونه معتادین سره راټولېدل او په ډله ییز ډول به یې نشه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي موادو پلورل په رسمي ډول نه دي منع کړي، خو د معتادینو په وینا اوس د نشه یي موادو د خرڅولو مرکزونه یا ساقیخانې نسته او د نشه یي موادو پلورونکي په کوڅو کې پټ په معتادینو مواد څوی. د عبدالحکیم په نوم یو مدني فعال وای اوس هم نشه یي مواد پلورل کیږي او دا کار د دې سبب سوای چې متادین په هر بای چې وی دا مواد راونی سي.
وسم ستاس کډل کسام چې او وسم خرسي خو پټي خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې په خوا خرسي دغه مغشتن چې دغه ساکیان اول بند کې خچیر ساکیان بند سينو ان شاء الله روین بم نه خرسي او مرتز بنا به جنو وش ګرسي د عمل سره.
موږ وغوښتل چې د نشه یي موادو د پلورلو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښتو، خو د دې وزارت او د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ ویاندویان زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه سول. دوه میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت په دوو پړاوونو کې تر 2000 ډېر معتادین راټول او د دې لپاره په پلچرخي زندان کې وساتل چې له نشه یي موادو څخه لاسونه لنډ سي، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. اما تر هغه وروسته یې په کابل کې د معتادین راټولولو او درملنې په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د افغان ټولنې هغه بیوزله برخه ده چې خلک ور باندې باور نه کوي. له کورونو څخه یې شړي ځکه نو دوی له خپلو سیمو څخه تښتي او په داسې ځایونو کې شپې او ورځې سبا کوي چې هلته نشه یي مواد موندل کیږي. دا مهال په کابل ښار کې د نمورکو معتادینو په نوم یو انجمن فعالیت کوي چې له دې لارې معتادین خپل حقونه ترلاسه او له خپلو کورونو سره یو ځای شي او هغوی یې درملنه وکړي. دا چې د دې انجمن هدفونه، تشکیلات او ګټې څه دي، په دې اړه مو د نمورکو معتادینو د انجمن له یو بنسټګر نثار احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نمورکي معتادین چا ته ویل کیږي.
دنیا کې د دوو خلکو نومونه چې زه وینم هغه ورک شي په بل نامه یادیږي، لکه انسان چې مړ شو یا جنازه راوړي یا غمړې راوړي دغه نوم یې ورک شي. او بل دا ده چې یو څوک معتاد شي هغه نوم باندې څوک نه یادیږي. معتاد دی، معتاد دی او پوډري دی، په دې نومونو باندې یادیږي، خپل نوم یې بیخي ورک شي. نو په همدې لحاظ باندې موږ ورته د ګمنامه نوم ورکړی دی. په دې خاطر موږ یو انجمن هم د دې نو جوړ کړی دی.
تاسو د انجمن خبره وکړه که دغه د نمورکو معتادینو د انجمن په اړه راته معلومات راکړئ، څنګه انګیزه در سره پیدا شوه چې دا انجمن جوړ کړي؟
د دې ډېرې ګټې وې. یو غټه دا و چې ډیر خلک دي چې د خپل معتادینو په سیګرزي چې پیدا کی هغه ورک دي، نو کول شي د دې انجمن د لارې نه پیدا کی. او بل دا چې د دې ګمنام معتادینو باید یو مشخص یو ادرس خو لري کنه، یو انجمن خو لري، یو ځای خو لري کنه، تر څو به دې هم دسی ورکی. نو په دې خاطر موږ سره کومک کوو او دغه انجمن موږ جوړ کو او د دې یو ادرس مشخص معلومیږي چې دوی چیرته دی او چیرته نه دي.
دغه د نمرکو معتادینو انجمن یا ان اے د دې انجمن دغه تشکیل په اړه راته معلومات کړه، څه ډول یو انجمن ده؟
د انجمن خو خپل د معتادین نه موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي. زمونږ د آگاهۍ نه ډېره استفاده کوي، زمونږ د کانسلنګونو یا مشورو نه ښه استفاده کوي.
دا انجمن څه فعالیت کوي، څه کار کوي؟
دوی خو فعالیت دا ده چې یو خو د خپل منځونو کې یو بل سره ډېر زیات کومک کوي. هغه معتادین چې دغه ډېر جګې نشې نه ټیټ ته راغلي دي، هغې کولی شي د دې نورو ته رهنمایي وکړي چې ما په دې شکل پرېښود، په دې شکل مې کم کړه، په دې شکل مې کم کړه. بل د دې انجمن ګټه دا ده چې دوی د حق خپل حقوقونو باندې دفاع وکړي او دفاع کوي. حتی دوی پولیس اذیت کوي، وایي او ټکوي. دوی هم کولی شي په دسته جمعي ډول د خپل حقوقونو دفاع وکړي. حتی هغه مؤسسات یا هغه وزارتونه چې د مواد مخدر سره کار کوي نږدې نه، حتی هغه ته تللي دي، ورغلي او مخکې ورغلي او اوس هم ورځي چې زمنګ حق او حقوق په انساني شکل موږ ته بدره کړی شي.
د شي ژوندۍ مثال ما ته ویلای شي چې دغه په نتیجه کې مثلا د یو معتاد سره یا د یو معتاد له کورنۍ سره د دې انجمن لالارې مرسته سوي، یا هغه پیدا سوي وي، یا هغه جوړ سوي وي، یا مثلا هغه ته د کار زمينه برابر سوي.
دغه وافته مخکې یا تورز مخکې حتی د غزنی نه خلک رال د خپل یو معتاد زوی په سګرزیدل دی نو شو پیدا کوله. بل اخره ماغه معتادین چې د دې انجمن نه خبرو چې د دې انجمن کار کوي، هغه یې ادرس اخیستو او د ترال او د هغه زوی د تمنګ سره په شلټر کې هغه پیدا کو. خوشاله شو موږ ته چې دا زمنګ د تاداوی د لاندې دی او موږ د سره کومک کوو. ان شاء الله ډیر سر بدا جوړ شي. راته د سمنګانو نه راغلی، هغه هم د خپلوان موږ سره بستر ودته په شلټر کې هغه هم ولید. د ګټي دي چې د انجمن یا د ان اے
نو انجمن څومره تر اوسه پورې په دې توانېدلی چې خپلو غړو ته یا خپلو معتادینو ته چې کارونه یې له لاسه ورکړي دي اوس کار نه لري، یا خلک ورباندې باور نه لري، یا کورنۍ ورباندې باور نه لري، کورنۍ یې شړلې دي، دوی بیرته خپلو ځایو ته وګرځي او خلک ورباندې باور وکړي؟
شته دی، ډېر زیات شته دی چې بعضې هغه دوستان چې زموږ د موټرنو ته دوستان یو، نو هغه دوستان چې زه په ښار کې نیمه اوس کار کوي، حتی یو وخت وو چې وروري ولا کار نه ورکوم، اوس هماغه معتاد دی چې جوړ شوی دی اوس. نو دا د دې انجمن برکت و چې هغې ته موږ قناعت ورکوو، هغې په دې مطمئن شو چې دا رشته جوړ شوی دی، دا به نور هغه پخوانی معتاد نه وي. نو په دې خاطر اوس ډېرو خلکو هغه دی کار کوي، حتی په منډۍ کې کار کوي، حتی په بازار کې کار کوي او سودا خرڅوي، حتی په عامل پوس اعتبار کوي، او پخوانی اعتبار یې لاسته راوړی دی اوس. نو
د دغه ډول انجمنونو جوړېدل به له معتادینو سره او د معتادینو له کورنیو سره څه مرسته وکړي؟
نو دغه انجمنونه که نور هم جوړ شي دا به ډېر زیاته ګټه وکړي، ځکه دا خو موږ په دې ساحه کې یو انجمن جوړ کړی دی، شاید د نمایي کابل په اندازه باندې. نو او په دا چېرته نورو ولایتونو کې هم جوړ شي، یوه ګټه به دا چې د دوی په منځ کې به ارتباطات پیدا شي، هغه ورک معتادین به د دې انجمن د لار نه پیدا کیږي. بل دا ده چې هغه نه چې د معتاد په ژبه پیږي بل څوک نه پیږي، هغه نه چې معتاد په معتاد په اعتماد کې زموږ په ژبه دونه نه کوي، ځکه چې هغه معتاد ته خپل سرګوزش وي او هغه تشویقي دغه خبره ډیره منل کیږي. نو که چیرته دا انجمن پراخه شي نو دا خلک به یو خوا تداویم شي او تشویق به هم شي، او آینده کې به که جوړ شي دوی ته کارونه پیدا کیږي، او د دوی پامیرونه به خوشحاله شي، جامع به خوشحاله شي، اجتماع به ته خوشحاله شي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د غوربند درې اوسیدونکو حلیم له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی مې د جنسي تقویې او نامشروع اړیکو له امله نشه پیل کړې چې له څه مودې دروغجنې تقویې وروسته یې له پښو وغورځوله. حلیم زیاتوي چې اوس مې ښځه او ماشومان راڅخه تښتېدلي او زه په کابل ښار کې یوازې پاتې یم. دا چې حلیم د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
زه فعلا موسیقیت کوم، بوټونه پالش کوم، څو قسمه موتورسیکل سری باز چیزی در خوشی رو پیساب ده پیس داره این از زی موتورسیکل باز در غم نزی باز در لذت جویی نزی زی حقیقتا پیده چی پی ایران که ما یوازی و من کارش میکابه درامت می مثلا تقریبا خوبه در لذت جویی پیساب ما نیزه موتورسیکل مثلا در تریا کنم این شروع بکره بیرابی جای ما زغارمه حقیقت تاوایمه چه نوزوانان در دقه کارپسیم نگزی اول نه شاید مثلا لذت کاذب لذت بلری ولی بیا متاسفانه خطر میده بیا تریخ دهی تقریبا دیش کار کردی که ما در باور نتونیم می نیشه گیش رو کردی بودی که خانواده می زید ترکره ایمه زیوازی پی کردیم دو ما حق که خانواده می دیر ظلم کرده زیوازی پی کلومه را رو ایران تا غریبه پسه کار ایران داریم کلا متاسفانه خانواده می لاسه برکره سر می نیشن که گرم شد آقونه که توجه می زید دیگه میره چرا حال من که متاسفانه در امریکا پا سفارت ترور بود کس تا چه لعبه چه منگا سرپرست می لعبه منگا امریکا تا غروی سپنه اندگی وقت لور لور بود امریکا تا چرا حال من تیزه روزن قلب داد کور این چوک نشتاده دره دانی آلاتو نزی میدی آقای امزان سر بیوری دما تیلا می پکد چه وارد آخستی بود تشایی چه ما دارایی و کولی بری یک چه را تا پکنیدی دما بسته زندگی نابود کری را بری را یدی گیمه خو آلاتو نمی وزاوست پری چه دا آقا سقرد شد آما تشایی چه آقا سوایی آقا منی فکر می تو را ما در آلات سر خوریدی کلکل اولا چه بازش مبسه جالا رازی امکان داری باور ده ونشی یه وقت یه دست یه زبان اومد چه باور دوشه دست دقیقا نگان ما به دخبره پا وجود که کم و کسری نلیدله کار میم که با خزوانی میم درستله خوب است دخبره ده بیاخلی نمیم ده وزفیلن زندگی خرابه ده فقا کنه میم درستل خب اشتان میم درستل حتی دست بهشتان ما درسته چه باید وزخوشه پاسی ندی چه ما وی وان کاش که لگه بهشتان می لگه توی چی چه کم شی تو نو فکر بکنی چه تو مکی که بهشتان ما درسته ولی در مواد چیزی وخو ترجیه نخص که وخو ندارد خرابت
آیا پوهی دل است؟ آیا پوهیدل است چې نسوار د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر سید حبیب اروال خبرې واورو.
تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغې تولیداتو کې لیدل شوي دي. د دې په تولیداتو کې ځن نور داسې مواد ور زیاتوي بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه ده چې هغه انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمینه ډېرو ناروغیو ته پیدا کوي. هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغي، د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې سرطانونو سره. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم ته هغه حلقې چې کوم موجودې دي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی، د هغې د نارامتیا او ناروغۍ سبب کیږي. دا خوله د بدن دروازه ده. دین هوا خوراک دم دیلار نزبون وجود داخلی نو دا موزر شو دا چټل شو دا د ستونی ناروغیان چې مختلف ډول ندی کوم من ورته برانشی تو تانسلا تو ور او دا واغه دی ټول باندې دی اخته کیدیش لکه وخت د زن خلکو سره دی خلی د زن برخو دی ویني پیدا کیدو خطر هم موجود تو خیلی دیر دوامداره ورو ورو د زیګار یا یه نی بیا نور تر خطر لاندې راځي د زړه تر تاثیر لاندې راځي یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته دا ټول هغه ذره دي چې بیا په اوږده کې دي په سرطانونه اخته کېدی شي بیا ژوند د لاسه ورکړي
آیا پوهی دلست؟
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا دی زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پا شانستاسی لپاره و پزل پوری دراما لرو دا درامی کیسه دا سیده چه بشیر لخپلو اندیوالانو سر ناست وی چی پولیس رازی پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې نامعلومی خواته بیایي دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو
ډاکټر صاحب مرمن مسه تکلیف لري
فشار یې لوړ شوی دی
اوس فشار څنګه شو
اوس مو کنټرول کړ خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي دغه سي ناروغان اکثر وخت یا مري او یا فلج کیږي
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب
دا ښځه عصبي فشار لري باید ځان له خوشینۍ څخه وساتي کله غمجن شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي
نو ډاکټر صاحب خوشینۍ خو د چا په واک نه ده دا به څنګه ځان له خوشینۍ وساتي
هر خوشینی یو علت لري ته ماته دا وایې چې دا ولې خوشینی کیږي
هی هی ډاکټر صاحب څه درته وایم زما او د دې تر زړه وینې ساسي زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وي
ولې خدای دې خیر کی مشکل مو څه دی
ډاکټر صاحب څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو په پردي وطن کې به څوک خوشاله وي
تا خبره سمه ده تا خو یو هم مشکل دی بل خاص کو مشکل خو به نه لري
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی بیخي د مرګ او ژوند دره کې نشته مور بیچارهګي شپه ورځ ورپسې ژاړي
بس بس پوښوم لامدې خاطر فشار لوړ شوی دی
هو لامدې خاطر فشار جګیږي ډاکټر صاحب
زوی خو به مو نشه نه کوله
یاره په نشه ولاکه خبرې ډاکټر صاحب دا پوښتنه مو څنګه وکړه
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي ستا خبره سمه ده کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلي
ډاکټر صاحب ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته
نو یوازې خو ایران نه دی په افغانستان کې ولټوي کېدای شي چې هلته وي
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب په افغانستان کې ولټوم
اګرامې بیګامې خوب لیده
ښه دې لیدو بشیر لالا څنګه خوب
بیګامې مور په خوب لیده
ښه نو مور دې څه ویله
مورانا مرا ورا وا خبرین را سارا کولی
ولی مرا ورا وا ازار کنی خوب ده نوی
بس نو چه در توایم
سنگ سرا توایی سام خبر وا که زورا ورا
نزه که نزه خوار و زار یم در طول زماد مورا زار ده تند چطلی او گورا تو خدای دا د انسانانو د اوسیدو ځای دی
یاره بشیره ته تل نیمه خبره کوې تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره سم شفتالو ووایه زورووره
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې لخپل کورنۍ سره وم.
خانو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
خانو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې به زه ژاړم؟ پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه وای تش آواز ته مې دوک منې زنه تک پیسې نه لرم. دا ټول نه دېښم لړلو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.